شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا صاحب څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوشی نه ښودلې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او وروسته له هغه چې د پاکستان د مالي وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپله کابینه کې بدلونونه راوستي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوشی نه ښودلې ده، او ویلي دي چې لشکلو اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یوه داسې لیست سره سلاسی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دته د مرستې اړتیا پیښه سي، مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوې اعلامیې کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل بللې دي. د افغانستان حکومت تیره سه شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست جوړ کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. تر دې مخکې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لورې خپور سوی لست اوږد او نه منونکی بللی و. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو چې عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د جغلي قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه افغان هوایی ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو بریدونه کوي. د نورستان والی زیاتوي پولیس او ځایو خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندانې وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاتون کوونکو ته په دې بریدونو کې مرګ شبلا وشته ده. نو موري ازادي راډیو ته ویل
یک بار دیگه شبه گذشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب
دی وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو ته هجومي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو په همکارۍ په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه یې ټپیان دي، او په قیصر ولسوالۍ کې بیا اووه تنه طالبان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو.
چهار نفر شهید و دو نفر زخمي از نیروهای امنیتي و دفاعي داشته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو یو مهم قومندان نیول سوی دی. د دغه ولایت والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قومندان ارباب حمیدالله نومیږي او تېره ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د شغلي مرادي په خبره دغه قومندان د انسان ځورونې، خپل سر وژنو، انسان تښتونو، باجګیري او د قانون ماتونې په ګڼو پیښو کې ښکېل و. مرادي زیاتوي چې ارباب حمیدالله نه یوازې په امام صاحب ولسوالۍ بلکې د شاوخوا نور امنیتي سیمو کې هم په خپل سر تخریبي فعالیتونو بوخت و چې خلکو یې په پرله پسې ډول د نیول کېدو غوښتنه کوله. وروسته لاغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځشنبه په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شدل سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستاني روپۍ د 2018 میلادي کال راهیسې په سلو کې ډېرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلانسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلی چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دی د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپله استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس ور وغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلینسکی همدارنګه ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړي توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي، څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي.
افغانستان کې اوري په قطر کې له طالبانو سره سبانۍ غونډه لغوه شوه. اوس به څه کېږي؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
کونړیانی د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچی له لاسه ورکوي. زل مخالفین ورونه غوښتنه کوم جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې هم لاریون کوونکو د سولې ناره جګه کړه. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې غزنی ولایت به له وسلوالو مخالفانو پاکوي. او د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد اول فتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته اوس لومړی توپ د سولې مشورتي لویې جرګې ته ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت له لوري د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت دوی ته د نورو کسانو لست وسپاره څو د سولې په خبرو کې له طالبانو سره ګډون وکړي. او د مرتضوي په وینا دا لست افغانانو ته د منلو نه دی. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکو ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د افغان حکومت له لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر له لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویې جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغې جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغې جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
سیاسي تدابیر نیولي دي او بلداره چې اطمینان ورکړو د افغانستان ولس ته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدلته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاء الحق امرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د قطر د سولې د غونډې تر لغوه کېدو وروسته د سولې پر مشورتي جرګې ټینګار کوي او تمه ده چې دا جرګه د څلور ورځو لپاره له نن نه ورځې وروسته په کابل کې جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډېر زیات زیان دوی ته اوړي او دوی نور له جنګونو او ویرونو په تنګ شوي دي، سوله غواړي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډېر خپلوان اخیستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمی لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې د خویندې ډېر تکلیف لري، ډېر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د ځینو خویندو پلرونه له لاسه ورکړه، ځینې چې دی ورونه له لاسه ورکړه، ځینې کورنۍ نږدې خپلوان یې له لاسه ورکړه. خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی. هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت یې سترګې سرې وي. مثال یاد دی د دولسمې بی ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خویندې او میندې ډېرې ځورېږي، ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي، بې سرپرسته کېږي، یعنی بچي بیخي اطمینان شي، هیڅوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست. یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه لیدلی.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوک کورنۍ پاتې کیږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردېږي، یعنی ځینې داسې خویندې هم چې تر دې چې خپل هغه واده هم نه وي لیدلی خو د لاسه ورکړي، او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول، همداسې پاتې شول په میدان کې، او میندې مو هم همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان ده.
نوم سلما ده، د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړي. زه مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، ژوند خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی، زمونږ کونډي کېږي، زمونږ خویندې کونډي کېږي، زمونږ میندې بوري کېږي، امریکایان خو نه بوري کېږي، نه کونډي کېږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو مونږ. باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زمونږ له دولت سره کښېني. زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کېږي.
په کونړ کې خویندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدای شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ انجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت یې د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون وشو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونه اوسېدونکو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کېږي او نور دې په هېواد کې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نه بیا تر احمدشاهي لوبغالي پورې د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لار اچول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکې له لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ږغ کوم چې نور جنگ ته بس وایست، د خپل هیواد د ماډلو وژو تژو کنډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته نبی کوایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ همېته پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی سي.
موږ پر ورونو هلو ورونو پر دغو ورونو پر دوانو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي، د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
د قتل د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو، حکومت ورونه دا دې سره کښېني، خپله سولې دې راولي، خپله سولې دې وکړي. د هېڅ چا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخله وو.
د قطر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي، دغه مځینې هیله او توجه دی چې افغانان په وټه غر سره کښېنئ، دغه مځینې هیله او توجه دی.
ولا ډېر ورته هیله من چې قسم په داسدارکم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سو او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله اجنډول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مالی وزیر استعفا وکړه. اسد عمر په داسې وخت کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او نورو پورونو ته اړتیا لري. اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. لومړی به له دوه ورو چې پاکستان د مالی وزیر د استعفا او د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه نور جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د مالی وزیر عمر اسد په داسې حال کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت مالی بحران سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دې مالی بحران په کنټرولولو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. د ښاغلي عمر استعفا چې پرون پنجشنبه اعلان کړه، پر صدر اعظم عمران خان چې د جنسونو د بیو د لوړېدو په خاطر د خلکو له غوسې سره مخامخ دی، فشار نور هم زیات کړ. په پاکستان کې د انفلاسیون له کبله د جنسونو بیې ورځ په ورځ لوړیږي او په دې باندې ډېر خلک په غوسه دي. د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پاکستاني روپیو ارزښت په سلو کې ډېرش کم شوی دی. د پاکستان د حکومت له بیان سره سم صدر اعظم عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د مالیه وزارت سرپرستی وکړي. د همدراس خپل ځانګړی سلاکار اعجاز خان چې پخوا یو جګپوری استخباراتي چارواکی وو، د کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. لږ وروسته لدی چې اسد عمر د مالی له وزارت خپل استعفا پر ټویټر اعلان کړ، صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وروبلل او د پاکستان پر اقتصادي ستونزو اعتراف وکړ. تر اوسه پرې پاکستاني چارواکو دا نه منله چې اقتصاد خراب دی یا خراب خواته روان دی. البته د اپوزیسیون ګوندونو دا اعتراضونه همیشه کول، انتقادونه کول چې اقتصاد سم خواته روان نه دی. له همدې کبله هم ځینو ګوندونو د اسد عمر د استعفا هرکلی کړی دی. عمران خان وویل موږ ته پکار ده چې ځینې سختې پرېکړې وکړو او څه ناڅه صبر ولرو. البته د له خلکو وغوښتل چې صبر وکړي او د مالیې له نوي وزیر سره مرسته وکړي او ملاتړ یې وکړي. عمران خان یو شمېر نور وزیران هم بدل کړي دي. د هغو په منځ کې یو هم د اطلاعاتو وزیر فواد چودري دی چې نور به د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه کار کوي.
بلې، لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب دی، د اسد عمر استعفا به په مجموع کې څه تاثیر وکړي؟
د استعفا ډېر اغېز لرلی شي. د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې کولې او د یو له هغو کلیدي شخصیتونو څخه و چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان لپاره د پور د اخیستو په خاطر خبرې کولې. د له دې صندوق سره د 8 میلیارد ډالرو پور په اړه خبرې کړې وې. عمر په واشنگټن کې د پیسو له نړیوال صندوق سره له خبرو وروسته استعفا وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه چې د پیسو پر نړیوال صندوق زیات اغیز لري ویلي دي چې پاکستان ته باید په میلیاردونو ډالر پور ورنکړل شي، ځکه چې پاکستان له چین څخه د یوه کمربند او یوې لارې د پروژې لپاره پورونه اخیستي دي. پاکستان تر دې وړاندې له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم 2 میلیارد ډالر پور اخیستی. خو له دې سره سره ویل کیږي چې د اسعارو زیرمې په خلاصېدو ده او اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي.
البته اسد عمر په امریکا کې ډیر هلې ځلې وکړې چې د پاکستان لپاره نور مرستې ترلاسه کړي. د رویټرز اژانس په د اسعارو د تبادلې په استناد یو امریکایي ډالر نن ورځ 1.1 پاکستانی روپۍ کې چې البته څه باندې 0.15 پاکستانی روپۍ اشاریه 0.15. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان موضوعاتو ته بیرته ورمخه کوو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی به له وسلوالو پاکوم. دغه ولایت ته د یو پلاوي د سفر په وخت ځینې نظامی چارواکي هم له دفاع وزیر سره ملګري وو. د خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ټولو مشکلاتو د حل لپاره اقدام کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته تدابیر نیولې دي. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبې په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قمندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر کلوردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ته ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او ځینو ولسي خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو اورپیشو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی د تاسې هم ویني.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتک دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه د چاتمن به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتک ګټه وربولي.
د دې عملی کار دلته موږ د دې راتک لمخه وینو، ځکه چې ګلت موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حمله ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
بل لور ته د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنګ کې لشکیلو اړخونه وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنګ جدي زیانونه لیدلي دي. د داعش د زورورو جنګونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله آزادی راډیو ته وویل.
یو
یو ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تک د شپې نه کېږي، د ورځې نه کېږي. زه خپل ډرایور یم، رکشا چلوم. د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی.
اله آباد ښار امنیت خو ډېر خراب ده، باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې.
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وایي میړانه په جنګ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وایي
چا بچی هلاکیږي، چا بچی مړ کیږي په دې جنگ کې؟ ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، کالم مري هم افغان دی، کا غاړي څه شی دی هغه ورونه مري، هم افغانان دي ورونو.
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربن اعلان شي. وبه لیدل شي چې په اوربن کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکې هم د موږ یوه غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته مونږه دا ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفونه شبکه لګېدلې ده روشان. هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و، یعنی هسپتال و، سرکوري هسپتال و، هغه په بمونو ورد کی پښتنه کوي. مونږ ته زر تر زر یو بالو اسپتال جوړ کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
زه محمد رحیم د کابل څخه چرخیله زندان څخه مې اړیکه نیولې ده. ورور محسن مزمود د ولپورو چارواکو څخه دغه غوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ پیوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسري راځي یا سپینږیري راځي یا خلک راځي، هغه ورور ټول د ولایتو بندیان دي. دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خو خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسي پاملرنه وسي. ورور له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 500 میاشتو کې په حتی په پیل کې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پوښتنې ته، هغه بیا یو شی ورته راوړي. مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي. او هغه چې که دلته اوس تاسې راسئ ګورئ څنګه کې به یو کس پیواز دغه روین راوړي یا د یو بل شی راوړي او بل قطرې شی راوړي، مګر نور ټول دغه خبرې نه که مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دی ګرځول کېږي. زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي وروره، دلته بیا په دوکان در باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ټویټر شبکې د یوې نوې هلې ځلې په اړه له عصمت څاروان اور.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي، د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمېر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یو خبر کې ویلي فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپم لیږونکي نو موږ ستاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د ورځې له 0 څخه 400 ته راکم کړ. اندېښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي، ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
عبیدالله سروری د لغمان د الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه. دا غونډه د افغانانو په ګټه نه ده. محب الله هلمندیار لیکي موږ ډیر خوښینه یو چې د قطر غونډه ولې لغوه شوه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لوی جرګې لپاره خوشاله یو او د حکومت څخه غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د دې علماو او نور ښه شخص تر دې علماو او نور ښه شخصیتونه راوغواړي. عبدالواحد مدقیق لیکي تر هر څه مخکې اوربند مهم دی ترڅو د خبرو نتیجې ته تمه پیدا شي. عبیدالله لیکي د سولې د خبرو لپاره جرګه په کار ده. مشورتي لویه جرګه ښه انتخاب دی. د قطر غونډه بې ګټې وه.